پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
قدر منوردونکو السلام علیکم په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کوم زنوریاس نوري هر کله کوم افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوی باب پرانستلو په هیله نن اسلام آباد ته ورسید. جمهور ریاست وایي غنی به په دې دوه ورځني سفر کې پر څلورو مهمو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د دې سفر له وروستي حاله مو خبرو وو او دا چې پاکستان د افغانستان د سولې او امنیت په ټینګښت کې څه رول لوبولی شي یو لنډ بحث هم لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان ته د سفر به د دواړو هیوادونو لپاره مثبتې پایلې ولري. د ناټو دفاع وزیران او شریکان یې نن د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسي کې له یوې اونۍ راهیسې پراخ لاریون روان دی. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان ته د ده سفر به د دواړو هیوادونو لپاره مثبتې پایلې ولري او په سیمه ییزو همکاریو کې به د پاکستان فعال رول وهڅوي. ولسمشر نن دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال وکړې. ولسمشر غنی له قریشي سره په خبرو کې وویل چې د سولې مشورتي لوی جرګې د استازو د وړاندیز پر اساس یې پاکستان ته سفر کړی دی. د همدارنګه وویل ټینګاری وکړ چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید پر متقابل درناوي او د دوو دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اصل ولاړې وي. ولسمشر غنی ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم دغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې وه. ارګوای ولسمشر به په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د سیمه ییز اتصال، سوداګرۍ او ترانزیت، امنیت او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړې. د ناټو دفاع وزیران او شریکان یې نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کی، د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه اخلي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون د چهارشنبې په ورځ پیل شوه، خو نن ورځ یې افغانستان ته ځانګړې کړې ده. د ناټو عمومي منشي پرون په بروکسل کې ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال طالبان بین الافغاني خبرو ته وهڅول. د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به نن ویسټ انډیز له هندوستان سره لوبه وکړي. دا لوبه نن د ځایي وخت پر 10:30 بجې چې په افغانستان کې شاوخوا 2 بجې کېږي پیلېږي. ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې 3 امتیاز لري، نو د مخکې تګ هیله یې ختلې ده. خو که چېرته هند دا مسابقه وګټله، سیمی فاینل ته به ووځي. پرون په دی 50 اووریزه نړیوال جام کې چې په انګلستان او ویلز کې روان دی، پاکستان نیوزیلند ته په 6 وکټونو ماتې ورکړه. له دې سره د پاکستان هیله پیدا شوه چې نیمه پایلوبې یا سیمی فاینل ته لار وکړي. پاکستان له 8 لوبو 8 امتیاز لري او دوی لوبې پاتې دي. که چیرې راتلونکي دوی لوبې وګټي او انګلستان له خپلو پاتې دوو لوبو څخه یوه بایلي، نو په دې ډول به پاکستان سیمی فاینل ته ووځي. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د قزاقستان په جنوبی سیمه ترکستان کې د اریس شار سلګونو اوسیدونکو لارو کوڅو تراوتلي او له حکومت غواړي په دایمي توګه د دغه هیواد په نورو برخو کې دي ځای ورکړل سي. دا وروسته له هغه چې په اریس شار کې د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې 3 کسان وژل سول. په 2009 کال کې هم په اریس شار کې د وسلو په نظامی ډیپو کې مرګونی چاودنې سوي وي. د تیرې دوشنبې په ورځ له آریس شار څخه سلګونو کسان په موقتي توګه نورو سیمو ته انتقال شول. اوس دا خلک وایي دوی آریس شار ته له بیرته تګه بیریږي. د قزاقستان چارواکو ویلي چې له آریس شار انتقال سوي کسانو ته به وروسته له هغه خپلو کورو ته د تګ اجازه ورکړي چې چاودنې ودرېږي او سیمه بیرته پاکه سي. د دې هیواد ولسمشر قاسم زورمات توقایف ویلي چې په دغو چاودنو کې لاس لرونکي به مجازات سي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسي کې له یوې اونۍ راهیسې پراخ لاریون روان دی. اعتراض کوونکو د پولیسو د تاوتریخوالي او د روسیې پر وړاندې د دولت پر سیاست غوسه دي. له دندې څخه د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزیر لیرې کول او تر وخت مخکې پارلماني انتخابات کول هم د اعتراض کوونکو مهمې غوښتنې دي. د ګرجستان د پارلمان رئیس د اعتراضونو پر همغه پیل کې له خپلې څوکۍ استعفا کړې. د تیرې شپې په اعتراضونو کې یو شمېر معترضینو له هغه 13 کلن اعتراض کوونکي سره د یووالي په خاطر یوه سترګه تړلې وه چې د دې مظاهرو په پیل کې د پولیسو په مردکۍ یوه سترګه ړنده سوه. دې اعتراض کوونکو د شپې په پای کې د اروپایي ټولنې ملي سرود هم وژغاوه. اعتراض کوونکو وروسته له هغې مظاهرې پیل کړې چې د ګرجستان په پارلمان کې د روسیې د پارلمان یو غړي ته اجازه ورکړه سوه چې د رئیس پر څوکۍ کښېني. د خبرونو پای.
له ملالی بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غني له پاکستاني چارواکو سره د دوړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په هیله نن اسلام آباد ته ورسید.
دوی اتصال منطقه وي، دوی تجارت، ټول موضوع امنیت بحث او تبادل نظر.
پاکستان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې چې دغه هڅې یوې نوې مرحلې ته داخلې شوې څه رول لوبولی شي او په دې برخه کې به د افغانستان غوښتنو ته تر څه حده عملي بڼه ورکړي په یو بحث کې د افغانستان او دغه راز د پاکستان د چارو له دوو کارپوهانو سره غږیږو. په نړیوالو موضوعاتو کې به په جاپان کې د نړۍ د سترو شلو جی شل ډلې د سرمشریزې په باب واورئ. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صاف او وزي او ری د لایشي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوی باب پرانستلو په هیله نن اسلام آباد ته ورسید. جمهوری ریاست وایي ولسمشر غنی به په دې دوه ورځني سفر کې پر څلورو مهمو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. منطقوي یا سیمه ییز اتصال، تجارت، ترانزیت او پانګونه، امنیت او سوله. اشرف غنی نن اسلام آباد ته رسیدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل او دغه راز په پام کې لري چې نن د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان چې دی هغه په بلنه اشرف غنی هغه هیواد ته تللی او دغه راز د پاکستان له ولسمشر عارف اولوی سره هم خبري وکړي. دا چې جمهوری ریاست ته پاکستان ته د افغان ولسمشر د اشرف غنی د دغه سفر په اړه نور څه معلومات له رسنیو من جمله ازادي راډیو سره شریک کړي دي. له کابل سټډیو د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام را سره د اکرام صاحب، جمهوری ریاست نوی څه ویلي پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان ولسمشر معنی په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې تازه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل او په دې کتنه کې شاه محمود قریشی ولسمشر غنی ته د خراغلات ترڅنګ پاکستان ته د نوموړي په دې سفر باندې خوښي وښود او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو او همکاریو د پراختیا او د باوري فضا د رامنځته کولو لپاره د خاغلی غنی دغه سفر مهم وباله. فدی خبر شوی اعلان کړی غلی دی چې افغان ولسمشر په دیناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوایل او د سولې د مشورتي لوی جرګې د اساس او د اجماع او وړاندیز په اساس باندې پاکستان ته راغلی دی. د ارګ په اعلان کې هم دا شوم راغلی دی چې افغان ولسمشر په دیناسته کې پټینګر سره ویلي چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید په تقابل درنوي او د دولت په دولت ترمنځ د اړیکو د اصل په اساس باندې ولاړ وي. دغه سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه باندې تر سره کې کیږي افغان حکومت لدی سفر پاکستان ته د افغان سولې په برخه کې د مثبت همکاري هیله لري. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی سرموچه خبرې وکړي، نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دورځنی سفر کې به افغان ولسمشر لبیلابیلو پاکستانی چارواکو سره وګوري. د وای ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یوړ پوری پلاوی په مشر پاکستان ته رسیدلی. ولسمشر باید دغه دوه ورځېنی سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم، ولسمشر، بهرنی چارو وزیر، یو شمیر سیاستوالو او پاکستانی سوداګرو سره وګوري. په سیمه کې اوس لیدلورو بدلون کړي، د افغانستان د سولې په اړه یو اجماع رامنځته شوی دی او موږ هم هیله لرو چې د پاکستان د افغان سولې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. خغلی مرتضوی همدا شان ویل چې ولسمشر غنی به په دې سفر کې له پاکستانی چارواکو سره د سیمه ایز اتصال، سوداګرۍ، ترانزیت او پانګې چونې، امنیت او په دسولې په مسایلو باندې خبرې وکړي. نوموړي ویل چې ولسمشر همدا شان په دې هیواد کې له میشتو افغان مهاجرینو او محصلینو سره هم وګوري. پاکستانی رسنۍ چې موږ تعقیب کړي، نوري صاحب، د غوی د راپورونو په اساس باندې چې ولسمشر غنی به دغه سفر په ترڅ کې لاهور ته هم زی او د لاهور د گورنر ترڅنګ به حل ته د دواړو هیوادونو د سوداګرو په یو غونډه کې برخه اخلي او وروسته به سبب البته دا سفر تر سره کیږي چې لاهور ته زی د جمی لمون د بادشاهي مسجد کې ادا کی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار اسلام آباد ته ورسید. اولته د اسلام آباد په وی ډګر باندې د عمران خان د اقتصادي چارو مشاور عبدالرزاق داوود لوري ورته هرکلی ویل شو. وروسته گورنر هاوس ته صدر اعظم هاوس ته لاړو. اولته د هغه کوم رسمي مراسم چې هغه تر سره شول. نوري صاحب، دغه سفر په داسې حال کې تر سره کیږي چې د رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دلته په کابل کې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان پر اهمیت باندې ټینګار وکړ او ویل چې اسلام آباد باید په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. دا د ملي وحدت د حکومت د مشر په توګه د اشرف غنی دریم سفر د پاکستان تر سره کوي، خو کته هم دویم سفر په غیر رسمي ډول باندې بلل کیږي. خو یو ځلې په 2015 کال کې د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې د اسامبول ناسه چې بلل کیږي، پاغه کې په پاکستان کې په اسلام آباد کې حکومت جوړ شوی او برخه اخیستې وه. بل
اکرم الله اکرام له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و امر د افغان ولسمشر اشرف غنی نن په دوه ورځني رسمي سفر پاکستان ته ورسید. جمهوری ریاست ویلي چې په دې سفر کې به په سیمه ایز اتصال، تجارت، ترانزیت، پانګونه، امنیت او د سولې پر موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د دې موضوع د زیات بحث لپاره هم د شپه د افغانستان د چارو کارپو یونس فکور او د غراز د پاکستان د چارو څیړونکو اعجاز خټک دواړه را سره وصل دي. بلې فکور صاحب او خټک صاحب، خبرونه تخره خلاصت.
مننه.
افغان ولسمشر د ولسمشر په توګه لټاکل کېدو او وروسته په څه باندې څلورو کلونو کې د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ځي، مخکینی سفر د ډیپلوماتیک عرف خلاف راولپنډی ته و او مستقیم د پاکستان د پوځ لوی درسي سره وکتل. خو دا ځل اشرف غنی پاکستان ته اسلام آباد ته لاړه او هلته د پاکستان د سیاسي چارو د سیاسي مشرانو د هرکلی وکړ او لومړی لیدنه کتنی هم له سیاسي مشرانو سره دي. خټک صاحب، دغه توپیر تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا د پاکستان دغه اوسنی حکومت ته زیات واک ورکول شوی چې د افغانستان په مسله کې رامخته شي؟ یعنی عمران خان ته اوس خلاص لاس ورکول شوی دی چې له افغانستان سره په اړیکو کې دای پریکړه وکړي؟
دا خو ګوره زیات لاس ورکړی، کم لاس ورکړی، دا رسمي خبرې دي. خبره ده چې پاکستان یو افغانستان باره کې یو خاص نظر لري.
هدف دا ده چې د مخکینی سفر توپیر په همدې کې ده چې مخکې اشرف غنی له صدر اعظم سره و نه کتل، له پاکستان له جمهور رئیس سره و نه کتل، مستقیم د پاوز له لوی درستی سره وکتل. ولې دا ځل هغه ده چې له قریشي سره کتلی دي او وروسته عمران خان سره ګوري؟ یعنی په دې معنا په دې سفر کې حتی د پاکستان د پاوز د لوی درستی زیادونه هم نه ده شوې.
ولې سوال سے پوچھوں پر جواب در کو تاسو جواب کو نه کوم به جواب در کوم دا سے دا کہ دی فوج خپل یو رول دے دی پاکستان پر پالیسی کے اگر کو اگر سر رسمی طور باندې ملاو شي کو ملاو نشي دی فوج رول نه کم شوه دے نه زیاد شوه دے مخ کی اغال تک لاړو اوسه مې نو لسمه دا سر ملاو شوه و وزیر اعظم سره وخت ملاو شوه خو ور سره پینڈائی تم لاڑو اور فوج مشر سر ملا دادا فوج مشر سر نہ ملاوی اور دل تک وزیر خارجہ سر ملاو شروع اور وزیر اعظم کی ڈش ملاوشی نو دا خبر دی کو پاکستان دی وہ خاص پالیسی دا آئی کیسا خاص فرق ماتا نخ کاری فی الحال اس سمر فرق پر آجی روغ کے بعد سمر دگا کئی دوار خبر اصل خبر دادا چې دوار مونږه په دې پوری چې ترسو پوری دې خپل کې خبرې نسمې کړي دا مسله نه حل کی او هغه کې څومره فرق دی دې باندې سوچ پکار دی
خټک صاحب
پاکستان کې فوج څومره رول کوي هغه ټول ته پتا ده
خټک صاحب اوس د سولې موضوع ډېر هات شوی یعنی تقریبا د چارواکو له ورستو څرګندونو ښکاری چې یو نوې مرحله ته داخله شوی پاکستان هم د سولې په پروسه کې مهم لوبغاړی بلل کیږي څه فکر کوي چې پاکستان په دې برخه کې د ځل عملی همکاري ته چمتو ده له افغانستان سره
دا وخت راځي وړي جی روغ نه د پاکستان مخکین کار شو نو اوس کوي کوډو غسنګ روغا خبره دادا اروغا کی به د پاکستان سو افغانستان نه تمی دي ا د افغانستان په ګټه دي کوم دي ګډه به افغانستان ګور هغه کی ډېر مختلف سوز نه دي الته دي افغانستان پاکستان کې افغانستان ته ګوري د انډیا په نظر کې دي خپل انډیا سره چې ای بھارت سره ان سره کومه جګړه ده هغه په نظر کې دي او هغه افغانستان مسله دا چې افغانستان وي زاد آزاد ملک مما هیڅ سره تعلق نه کوي کې سره نه کوي کې سره نه دي کې پاکستان کا نشتا
بل
دا ټول خبرې دي په دې باندې نو دي کې پاکستان به څومره دینه مخکزي دا اصل سوال دی
بل خټک صاحب
نو افغانستان کې دي
مله مننه خټک صاحب فکر صاحب د خټک صاحب له څرګندونو داسې ښکاری چې پاکستان د سولې په برخه کې د افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې یو نور اندېښنې لري د هند یادونه وکړه د کشمیر یادونه وکړه آیا بل اخر موږ د مرحلې ته تر اوسه پورې پاکستان نه رسیدلی چې کچیر د نور مسایل وي خو ته پریږدي او د افغانستان په تیر بیا په اوسنۍ دغه لانجه کې چې د مختلفو لورو څخه ورڅخه غوښتنه کیږي چې باید عملی اقدامات وکړي خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي آیا فکر نه کوي چې بل اخر پاکستان دغه مرحلې ته رسیدلی د افغانستان غوښتنې به ومني
زه فکر کوم د یوې خوا د ټول نړۍ او منطقې سترګې او ځغ په دې دي چې په افغانستان کې سوله د ټولو په ګټه ده او ګوته پاکستان ته نیول کیږي او تاسو د وزیر خارجه د امریکا صحبت وکړي هغه هم په ډاګه وویل چې د پاکستان نقش ډېر مهم دی او پاکستان باید عملي قدمونه واخلي نو اوس زه فکر کوم د پاکستان نړیوي سیاست دا و چې د افغانستان سره د سولې د مرستې شرط دا ایښول چې د کشمیر مسله د هند سره باید حل شي د وزیر خارجه صحبت کله چې دا د کار به کار سی افغانان ته ورغلی و دول موږ اون ته استراتیژیک نه وارو موږ پالیسی بدلو د افغانستان په باب نو زه فکر کوم د یوې خوا پاکستان په ډیر سخت اقتصادي مشکل اخته دی د خپل پوز بودیجې نه سي برابر ولای د چین سره د سیپک لار او سرمایه گذاری باندې چې حساب کړی وو چین مغه وزندول لکه موږ د میسي نه کېږي تجارت د افغانستان سره نږدې دی چې تر نیمایي وسپرته ور نږدې سي د اسیا میانه سره د غفي چې د افغانستان د لارې راځي د انرژي په پرابلم اخته دی او بل ضربه دا ده چې د اسیا میانه او تاجکستان او ایران با کیفیت مالونه د افغانستان د لارې قاچاق دی پاکستان ته چې دایم پاکستان ته لو ضربه ورکړي او په لاهور کې د خپل تجارت کوي چې د اشرف غنی د لاس د اشرف غنی د لاس نو اوس یو مشهور خبره د زفت تر کوم اشرف غنی په خوا به چې ولسمشر کرزی ورتي د پاکستان سره غوښتنه کول چې د ازما مشکل را حل کړي دا نوې برخورد د ولسمشر غنی د دې چې اوس پاکستان ته ورځي چې زه ستاسو مشکل در حلوم. خو ستاسو مشکل چې دی انرژي نه لري د افغانستان د لارې باید را انتقال شي، تجارت یې اسیای میانه ته د افغانستان د لارې ورسي، د بولدک څخه بلار ترانزیت کشکو تر ترکمنستان تر سرحد ستاسو تجارت به کیږي. نو زه فکر کوم چې دی د دې لپاره ورغلی دي چې دوی ته وایي ستا پرابلمونه در حلوم، خو په آخر کې دا پرابلمونو حل د تجارت د منطقوي اتصال دا خو په امنیت پورې اړه لري، نو امنیت هم باید تامین کړو. زه فکر کوم چې پاکستان تر فشارو لاندې دی او دا ځلی به زما وړاندوینه دا ده چې پاکستان به د خپل ولس د وضع د بهبود لپاره د افغانستان سره و ځینو لومړي قدم کې تجارتي وکړې ته ورسیږي، چې هغه تجارتي وکړه بیا د امنیت تامین ته ضرورت لري او امنیت تامین یې دا دی چې طالبان باید د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي.
دغه د سولې په اړه وروستیو څرګندونو ته په پام سره چې له مختلفو لورو ډیره هیله مندي ښودل کیږي چې ښایي په څو میاشتو کې له طالبانو سره سوله وشي، پاکستان باندې وروستیو فشارونو ته په پام سره فکر کوي چې بلاخره پاکستان به هم له خپل هغه دریس څخه په استفادې چې دوی ویل کیږي پر طالبانو ډیر نفوذ لري په دې برخه کې یو مهم رول ولوبوي؟
زه فکر کوم چې تا د مخم د خټک څه پښتنه وکړل چې اشرف غنی یو ځلی سفر وکړي او هغه سفر یې فرق درلودي. په دې چې اشرف غنی ورغلی وو د نظامیانو هغه مسلط فکر چې په افغانستان کې وجود لري چې ټوله کار په نظامیانو پورې اړه لري، د دوی څه غوښتنه وکړي چې سوله تامین کړي، اما خپل یې څه نه درلوده چې څه شي درکوم. اوس چې پاکستان سخت پر ګوندو شوی دی، د بلې خوا څخه افغان پوځیانو په د درې څلور میاشتو کې سخت واري پر طالبانو کړی دی، او د ناټو د ریس د پرون خبره چې طالبانو په جنگ نه سي ګټلی، دا د طالبانو ځپل او د پاکستان اقتصادي امنیتي مشکل به د دې سبب سي چې نظامیان به یو څه اختیار ورکړي د خپل ملکیانو ته. هغه دا چې د افغانستان اقتصادي پروژې، ترانزیتي لار، د اوبو مسله، د ترانزیت مسله، د تجارت مسله به حل شي، او په ځمن کې اشرف غنی ورته وایي چې نو ګوادر تم لار راکه. زما امید دا دی چې دا د پاکستانیان د خپل ولس د سیګنی د پاره، د اقتصاد د تقویه د پاره به دغه جګړیز سلا چې دوی ته تاوان رسولی دي طالبانو یې مایا، دا به په سوله راولی د افغانستان د حکومت سره پر د مذاکرې پر میز کې.
ډیر مننه له جاس خټک د پاکستان د چارو له کتونکو سره مو اړیکه پرې شوې ده، بل یونس پکور تاسو هم مننه، له خغلی خټک څخه هم مننه چې مخکې په دې بحث کې ګډون وکړ. قدر منو اوریدونکو، ازادي رادیو اوري پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د چې له پاکستاني چارواکو سره پر کوم موضوعاتو د خبرې کوي، او په دې دواړو هیوادونو ترمنځ په دې سفر کې کومې مهمې پریکړې وشي، په دې اړه به تاسو لورسته پر مختګونو خبره وو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې، په جاپان کې د نړۍ د سترو شلو اقتصادي هیوادونو چې دی جی شل ډلې په نوم یادیږي د سرمشریز له حاله مو خبرو. خو اوس اقتصادي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د پروان ولایت د جبل سراج د فابریکې دویمه برخه د طلبې ته وړاندې شوې ده. دغه وزارت وایان عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د دوا طلبې پر سر له یو نیمه بهرني شرکت سره خبرې روانې دي.
مونږ هلته روزانه د 3500 ټنه سیمنټو تولیدي ظرفیت لرو، او چې دې چارې به ډېر ژر بشپړې شي. جبل سراج دوهمه برخه فابریکه سالانه د 1.1 میلیون ټن سیمنټو تولیدي ظرفیت لري. او په حدود دی یو سلاویا میلیون ډالر پانګونه مپر پرې کیږي په دې فابریکه باندې.
خغلی مطفی وایي که دغه فابریکه فعاله شي خلکو ته به د کاري زمینې برابرولو تر څنګ له نورو هیوادونو نه د سمنټو د وارداتو کچه هم ورسره راټیټه شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي لا هم په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو ستونزه نه ده حل شوې. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر نصیر احمد علامیر نن ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یو سلو شل بیلابیلې تولیدي فابریکې د استوګنځایونو په منځ کې فعالیت کوي چې خلکو ته یې ستونزې جوړې کړې دي.
کار داری پارکاش ندی یک از جر زمین است و ای فعلا هم با شما صحبت میکنم. توزیعش عملا شروع نشده ولی تمامش روی کاغذ میگم که ما توزیع میکنیم ولی متاسفانه امسال هم بودجه برز در نظر گرفته نشده.
د خغلی علامیار په خبره د دغو صنعتي پارکونو د احاطې د دیوال جوړولو لپاره 130 میلیون افغانۍ په نظر کې نیول شوی وي خو کار پرې نه دی شوی. نصیر احمد علامیار اندېښنه وښوده چې سوداګرو او د تولیدي فابریکو د پانګوالو لپاره د یو مناسب ځای نه ټاکلو له امله هر کال له یو ځای بل ته د فابریکو په انتقالېدو کې اقتصادي زیانونه اوړي. د کابل په شهزاده سره کې څو بهرنیو اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر یو وتی افغانۍ 500 پوله، یو یورو 290 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 120 افغانۍ 500 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ لس پوله او زر پاکستاني کلداري 502 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. او سم یو نړیواله موضوع راخلو. سبا په جاپان کې د جی شل هیوادونو اثر مشري زده. جی شل د نړۍ د سترو شلو صنعتي هیوادونو هغه ډله ده چې د نړۍ په اقتصادي بهیر د مالی بازارونو په ثبات لوی پنګونو د خلکو په وضعیت او ګڼو نورو مهمو مسایلو بحث کوي. صفی الله ستنگزی زما همکار دا موضوع څېړلې دلته په سټوډیو کې سره دی. ستنگزی صاحب، دا ور جی شل غونډ ما مخکې غلطه وویل چې په جاپان کې کیږي، بس اساسي موضوعات څه دي؟
مننه کوم نوري صاحب. جی شل یا د شلو لویو صنعتي هیوادونو سرمشري زه دا ور د جاپان په کوربتو په اوساکا ښار کې په یو مصنوعي ټاپو کې چې کازاشیما نوم دی په کې به ترسره شي. د نړۍ اکثره مشران لغې ډلې د هند صدر اعظم نریندر مودي، د چین ولسمشر شي جن پینګ، د برازیل ولسمشر جایر ورسېدلی دي، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پم پلار دی ورسیږي. به په دې سره مشرزه کې چې جمعه او شنبه دوام کوي په لوی اقتصادي پنګونو د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جګړه او غیزي د تیلو د بای پراټیټولو د اقلیم د خکولو همدارنګ د هیوادونو ترمنځ په کړکیچ باندې لسمندرونو د پلاستیک پراټولولو چې دا یو بخي نوې موضوع ده. په دې باندې به دا ور بحث کیږي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرونو ویل د هیلمند چې د جی شل سرمشريزي ګډونوال مشران د آزاد سوداګرۍ د نوښت نو پاساست نړۍ د اقتصاد د چلولو د ډیجیټل اکانومي یا ډیجیټل اقتصاد لپاره د قوانینو د ټاکلو چاپیریال او ګڼ نور موضوعګانو باندې تعهد وخی او د مخالفتونو پر ځای سره جوړ شي او یو واحد پیغام ورکي. به هم در ازله وخو د چې امریکا او چین په خپل کې تجارتي جګړه او مخالفت د حل لار پیدا کړي، ځکه چې د دوه دواړو هیوادونو مشران د خبره چې په دغه سرمشري ځکه به هم جلا سره لیدنې کوي. همدارنګ اقتصادي مسایل ترڅنګ په سیاست او امنیت باندې هم بحث کیږي تر وی اندازې پورې، په خاصه توګه باندې د منځنی ختیځ وضعیت یا دیږي چې په هغه کې د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو ته اشاره کیږي.
بله، تاسو ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم د غونډې ته روان دی په ډیر حساس وخت کې. د ایران سره د امریکا کړکیچ هم ډیر زیات شوی دی. که د ولسمشر ترامپ د لیدنو کتنو په اړه راته ووایي چې دی به له چا سره ګوري؟
د دې ترڅنګ چې امریکا د جی شل هیوادونو یو سر هیواد دی، په سیاسي مسایلو کې هم امریکا تر ډیره پورې ښکیله ده او د امریکا ډیر سیاسي مسایل به هم په همدغې سرمشریزه کې یادیږي. البته په جلا لیدنو کې چې د امریکا ولسمشر به لري، د امریکا ولسمشر تمه ده چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. له ولادیمیر پوتین سره د تیر وار هم په ارجنټاین کې په جی شل کې سره خبرې وکړلې. همدارنګه د امریکا ولسمشر به د پوتین سره د آی این اف یا د لاندو وطن وشتونکو توغندیو په اړه هم سره بحث وکړي، چې ویل کیږي امریکا اوس روسیا اوس تورنه ده چې سرغړونه کوي. یو څه بلم باید ویم چې د ایران په اړه باندې به دوی بحث کوي، ځکه چې په ایران کې کړکیچ زیات شوی دی او روسیا د ایران دریس خوښي یا ملاتړ ترې کوي. د شي جن پینګ سره به هم د خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د تجارتي جګړې په اړه باندې
ډیره مننه خو را سره اوس یو په پښتنه هم کوم د کرکټ د
اقتصاد او کرکټ
کرکټ به ولاړ شي د انګلستان د نننۍ لوبې پرته به
نن په انګلستان کې په د ویسټ انډیز او هند د ټیمونو لوبه ده. هند تر اوسه پورې لوبې نه دي بایللي او ویسټ انډیز لوبې بایللي دي. د هند لپاره مهمه ده چې د ویسټ انډیز ټیم مات کې څو په څلورو غوره ټیمونو کې ځای پوخ کړي.
او د افغانستان بل لوبه هم له پاکستان سره ده.
د شنبه په ورځ به وي وو د پاکستان د ملي ټیم سره چې پرونی البته د پاکستان ټیم د نیوزیلند ټیم مات کړی او په قوي دریس کې هم ده.
بلې سفې ولستان زلتان مننه قدر منو اوریدونکو پام دې سره د خبرونه دوهمې مې ته ورسېدو وړاندې د مخه خزو اونې ز خبرونه درته خبرو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. خو اوس په مکړی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته چې ملال بشری اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هله څرګنده کړې ده چې پاکستان ته د سفر بد دواړو هیوادونو لپاره مثبت پایلې ولري او په سیمه ییزو همکارۍ کې به د پاکستان فعال رول وهڅوي. ولسمشر نن دا خبرې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال وکړې. د ناتو دفاع وزیرانو او شریکانو غونډې نن په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت پر موضوع جوړیږي. د کرکټ د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن ویسټ انډیز له هندستان سره لوبه کوي. د قزاقستان په جنوبي سیمه ترکستان کې د اریس شار سلګونو سیدونکو لار کوڅو تراوتلی او له حکومت غواړي چې په دایمي توګه د دغه هیواد په نور برخو کې دوی ته ځای ورکړي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې لوی اونې راهسي پراخ لاریونو روان دي. اعتراض کوونکو د پولیسو د تاوتریخوالي او د روسیې پر وړاندې د دولت پر سیاست غوسه څرګنده کړې ده.
مخکخه خزی
سلامونه از فرشته غنی مو تاسی د مخکخه خزی خبرونه ته هر کله کوم. په دې خبرونه کې به هم یو فعاله او د افغانستان د مشهور تیرو څخه په خبرونه کې لرو چې هغه تجوار کاکړ ده. هغه په اصل کې د کندهار اوسیدونکو ده. په کندوز کې ازده کړی کړي او لمړنۍ دنده یې هم د خون کې په توګه په کندوز کې پیل کړه. نوموړي د تجوار کاکړ په نوم د یو خصوصي خوانځي تاسیس کوونکی ده. شاوخوا 15 کالې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې کار کړی. هغه د پوهنې په برخه کې زیات فعالیتونه تر سره کړي. د معرف په برخه کې د وزارت مشاور او په روزګان ولایت کې با صلاحیت میرمن پاتې شوی چې په خپل هڅو یې ځینې خصوصي مکاتب یا خوانځي جوړ کړي او لا هم لګیا ده. د هیواد په تیره د کابل ماشومانو لپاره د علم په برخه کې فعالیتونه تر سره کوي. هغه په افغانستان کې د مجاهدینو په دوره کې هم ځینې انتقادي لیکنې کولې چې زیاتو کسانو هغه د همدې لیکنو له کبله وګوښله او آن تر زندان کېدو یې سرحد ورسید. د ناروې، سویډن او هالند هیوادونو څخه د بریالۍ خزي جایزې ترلاسه کړې او په زلونو افغانستان کې هم د مخکښ خزي په توګه ترې یادونه شوې ده. ډیره مننه، خوشاله یو چې په دې خبرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
تشکر. لمړی خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته او د ازادي راډیو څوک چې زموږ غوړي ګټه مینه ډک سلامونه وړاندې کوم.
اغلی کاخر، کندز ولایت څخه په پایل وکړو، حالته مو ژوند څنګه وو او زده کړې مو څنګه وکړې؟ په تیر وختونو کې هر هغه چا چې زده کړې کړي په افغانستان کې ډیر سختې شاته پیښې تر سو مخته تللې دي.
دا خو خصوصا د افغانستان انجون ته، افغانستان شو زده کړې په هر وخت کې مشکلات درلودې. زه په خپل د نهکلن هم چې کندز ته ولاړم، اول ته د بلقیس په لیسه کې څلورم صف کې شامل شوم. اول سم تر دریم سم ملالۍ لیسه کې درس ویلې دي. بیا یو لس کلن چې پلار مې هلته شهید سو او زه په کندز کې پاتې سم. ورې کرد خپل درسونه په بلخیس لیسه کې تر سره کړی دی او رام د پښتو مضمون معلم او هم د سارندوی معلم
کوم معلومات چې مونږ تر لاسه کړی تاسو په 14 کلنۍ کې په 15 کلنۍ کې واده هم کړی دی هغه وخت مو د زده کړو نه لري پاتې نشوي چې کلمو واده وکړ او ولې په کم عمر کې مو واده وکړ
دا خو وخت چې ما خپل پلان مې د دې عقیدې سره او چې وای درسونه وایم وخت خپل پلان مې د لاسه ورکی نو زه 12 کلنم چې مور ورکړم ما د سړی نه پیژنده څو لاس کلنم چې واده سوم 15 کلنم چې د اول اولاد مور سوم خو ډیر مشکلاتو خو هغه کورنۍ ته چې زه دعوت سوم واده سوم مش پښتانه یوز ما خوان چې دی ازبکان دی یعنی د کلچر د نگاه د ژوند د نگاه ډیر توپیر مو سره درلودي خو بیا هم ځان سره می دا فیصله وکړي چې ژوند خو په ډیر ظالمانه چپیړي را سره کړ خو زه باید خپل ځان تسلیم نکم واده ست بدبختی ته خپل درس پر مشکل چې و خپل درس ته مې دا ما ورک
تاسو څنګه وکولې شوې چې خپل کورنۍ ته داډ ورکړي چې زده کړې مو مهم دي او باید سرته ورسوي اند دار المعلومین ترکا چې تاسو وکولې شوې
بله دا څه چې خسرم بیا ډیر ښه سړی وو وخت چې ما دغه واده وکي او زما خپل استادانو او زما مدیره چې مریم جان ناشر خپل آلمانی و نو زه چون اول نمره وم د مکتب هم د صنف اول نمره وم نو په هغه وخت کې دا قانون چنجلی چې واده کوي هغه به اخراج کړي د مکتب خود از ما نمره گرد وزارت معرف تا ولی جلی دا معلمانو گرد برت ما تا وزارت معرف دا اجازه را کرد چی دادی رسمی درس وی پشرت دی یا وقتی معلمی هم وکی خوب پدی که بی از ما دیر غط سپورت ما دا خسر را سره و چی اغاول چی تا چی علاقه لری چی درس وی این تر فاکولتی زه لکه پلار تا سر همکاری کام نوز ما یو اندرور د دیال سکالو چې ما اول سم کې شامل کړ بلې د دول سکالو چې شامل م کړ او اول یو نیمګړی تعلیم یافته شزم چې کورنۍ ته لاړم اول پردی پښتانه شزم چې کورنۍ ته لاړم نو مشکلات به ډیر و خو وخت چې سړی زما ژوند داس او چې زما لامبو نه وزده لکه په پټ سرګو چا په تړل سترګو زه و دغه بهر ته ورو اچولم خو زه مجبورم چې دغه بهر څخه یا ځان تسلیم کم چې نیانګان میخوري یا چې لامبو وکم ځان وباسم نو ما هم لامبو ځان ته اختیار کړی چې باید د بهر څخه ځان وباسم
خوان مو څنګه د هغه عمر لوړ وکنه هغه مزوان و چې تاسو
اوله واده یې درلوده تر ما مشرم خو بیا دونه شوالې درلودي چې ما د تعلیم مانی کړی نه چې ډیر مشکلات و خو بیا یو شی چې و چې باید لغه چیز بیا و نیم کال زما د واده تیر سو خسر می وفات سو بیا زه په میدان پاتسم بیا دوغه نشو چې دا زما سره دوغه نشو کړ چې زما د تعلیم مخه ونانیول
د طالبانو په دوره کې تاسو کار تر سره کړی دی څنګه هغه وخت کې کار کول درته سخت نو
طالبانو په دوره کې وخت چې زه د پاکستان څخه د قسم تعویض سم استرالیا ته سیاسي پناهنده سم نو دلته مو وورید چې مکتبونه وټړل سو خو شو ورځ ما ته خوب نه راتي چې ولی زموږ وطن کې داسې حالات راسي بیا د ځلی راغلم ولړم دلته باز عالمانو سره مې ولیدل ما خود جهاد په دوره کې ما ولا شزم چې په قندوز کې د جهاد په لیک کې درېدلم او زندان مم تیر کړی دی د کمونستان په وخت کې نو د دې خاطر د طالبان چې رااله ما په پاکستان کې د څو کال چې کار کاوه ماجرین ته په کمپو کې مې ډیرې دو پیژندې چې هغه وخت د کم کې ځوانان و خو هغه کمپو کې چې مکتبونه و دوی پیژندل هغه چې دغه سم ډیرې د مجاهدینو د شهیدان اولادونه و ما پاکستان کې کمپو کې کار کاوه دوی سره د تعلیم تربیه پیسې کې خو ما هم دغه څخه ګټه واخیسته چې ما پیژنې زبا راسمه یو لار کې مې پیدا کړه نو به ایتالیا ته ولاړم نه نیو کال خدای دې وشه الحضرت زای شاه دعوت کړم او لوی جرګې ته نو دغه زای خبرته چراله ما زه دغه ته ولاړم عربستان ته لور می فروزانم از او پلاری هشت ولی جلو اج آخر ورزی وی چه و چه تیلفون وکی در امریکا چخه زه ایران پاتسم چوکو بیا غراتل چه پا ایتالیا که می تولی دلی موش یو لشت پیسی لرو که تا دا جورت وکی چه افغانستان تا لارسی و مکتب جورو نو ما فکر چی خدای تعالی در طول دنیا ما تراکره مالو بیا بلانم در هچی مو که کورت بلانم افته می تیرکره بیا نو اگر دیر لشت پیسی مشتراکره چی که او مکتب تاسی جور که بیان رالا ما کابل ته با کال 2000 که چراغلیم تروس دلی کابل که ما بیا اول مکتب چی ما جور که خصوصی مکتب در امید بنو اگر میم امید نومی پدیک شده چی امید و چی گرد مکتبون خلاصی خدای تعالی بیا از ما جاغم واقع
تاسی در زندان دوره او بیل چی تیره کرده زندان تا ولی اولاره ایتون را کلون حال تا پاتی شوی
زندان دوره خو په قندوز کې چې ما د جهاد لیک کې ودرېدم، اول سر کې کابل ته د سګر پنشری او دغه وزیر د معرفو وخت چې زه وغوښتم هغه د سیاسي کسانو دوسیې خلاصې کړې وې چړل، چون زما پلارم یو سیاسي سړی و نو هغه دوسیه چې خلاص کړه او ماته دغه کې چې ته باید کمونستان د ډله کې باید ودرېږې ته باید جذب سي، او تا شوروي تلیږو چې نور تحصیلات مه کوې چې ته ډېر لایقه شاګرده وي ده، بیا ما ونه منله چې ومې نه منل، بیا قندوز ته ولاړم، مدیره وم د مکتب د وظیفې څخه یې برطرفه کړم، خو ډېر کارونه سخت شرایط یې را باندې وضع کړه. بیا کابل ته رالم، کابل ته چې رالم دلته اول به صبور شهید که معلم هم در پشتو، بیا آزاد خان مکتب تا ولی جلم در دری و انگلیسی معلم پسفت، بیا با دقتی ولی جلم دو دقت دیالس شپیتم غفور ندیم که علوم دینی پا معلم پا توگا نو دفتی پسر که ما تا تحسین نامه را کرد چی تا دیره و تکره معلمه، خود دفتی پا آخر که بیا دغه لاسوت ولچک واچه و زندانی کلمه. خب هغه کال کیم د ګرد معلمان د غفور ندیم د شاهد دی پفته کې یو پلا به دوی دعوت را کوم، بیا ما ورته ویل چې زه شپږ اولاد لرم، مکتب ته راځم شپږ ساعت درس ورکوم، زه نسم کولی، خو زه وګورم چې تاسو څه کوئ د افغانستان سره په عمل کې څه کوئ، بیا به سره ګورو، خو زه نه غواړم چې کمونیزم په دغه کې ډله کې ودرېږم. نو هغه چې زندان ته بوتلم هغه دلته یو څوک ده یو ډله د مجاهدینو گیر راله د قاری شریف جویا په نوم یو څوک چې اوس هم هغه استر جنرال سوی دی، د خائن راولار سموجکر د قلمداد کړو چې په ښځو کې یو سل پنځه پنځوس نارینه و یو زوام
یو تصویر
چې زه دا پیژنم چې دا جهاد ته کار کوي. بیا نو زندان ته ولاړم.
څومره کلونه په زندان کې پاتې شوئ؟ او هلته مو د ښځو سره هم فکر کوم لیدلی و، هغوی ته مو ځینې لاسي صنایع ورزده کړي وو.
په زندان کې په خاص صدارت کې اول خو یو هفته شش درک وم، بیا خاص صدارت یې راوستم، خاص صدارت چیرالو ګرد د چیراغلی و ځوانې پیغلې وې د یونیورسيټي شاګردان د پانتونو څخه راغلی و، معلمان و په دې ګرده دغه کې چې پنځه ویا ښځې وي یو بې سواده ښځه وه، نور ګرده تعلیم یافته ښځې وي. خو دلته چې راغلم د قانون دا و چې د زندان د جنایي زندان کال چې دی شپږ میاشتې دی، او د سیاسي دا زندان کال درې میاشتې دی، یعنی ما درې نیم کاله تیر کړي په زندان کې. نو هلته هم دا تعلیم یافته کسان راتله، خو هغو ته به مې یو فتن قرآن شریف زده کړه ورکوله، نصیحت به م ورته کوه، خو دا به مو کوشش کوه چې موږ ته څوپلا مو خواهش وکړي چې زما بافندگی زده ده چې اقلا دا انجونی یا خیاطي یا بافت شي، ځکه خو هغه ته موږ ته اجازه مو نه درلو، نه د لیکلو، نه د لوستلو، نه چې یو کار وکړو، دا ګرد ممانعت کېده.
فکر کوم یو اړیکه لرو د اقبال په نوم یو کس له کندهاره، مهرباني وکړئ.
بله، اورېدونکو ته السلام علیکم.
علیکم سلام، مهربانی وکړئ پوښتنه لرئ، نظر لرئ مطرح کړئ.
نظر خو لرم، نظر می ده دې شوچې چې خوږی دا خوشبختانه د ټولنې یو عمده برخه جوړي، دا و نارینه سره ورځ روزه دې کار کولای شي، ځکه که ښځه نه نارینه کار نشي کولای، او که نارینه نه ښځې په ټولنې کې کار نشي کولای، د ښځو رول په ټولنې کې ډېر مهم دی. خو متاسفانه خبره دغه ده، زموږ ستاسې سیاسن دغه سیاستمداران مو دغه زموږ زنانه خوندې دی په سیاسي لوبه کې لوبه یې د په سیاست کې د یو فشار د عالیه په توګه استعمالیي، نو ما دغه سیاسي څخه چې دغسې عملي کراسي دغسې شوم سیاستونه کې د سم سیاستو ته باید لاس واخلي او خوندې پرېږدي چې هغه خپل کارونه وکړي، که د ډاکټري په بخش کې وي، که دلته د اقتصادي بخش کې وي، که داسې نور بخشونه یې ښکې وړتیا لري په هره بخش کې کار کولی شي. دا مې نظر و، او پوښتنه مې دا وه له دې خور څخه موږ څنګه کولی شو د ښځې د دغه سیاستمدار د شوم سیاست څخه ځان وژغوري دا غنې پښتنه وه.
ډېره مننه ژوندې اوسې ښاغلی اقبال. کندهار خو لومړی به دې ته راشو کله تاسې له زندان خلاص شوي کور ته چې راوګرځېدې عکس العمل څه و؟
کور هغه ورځ چې زه د زندانه ما ته خو د دوه پله د اعدام ابلاغ سوی و نو دوی لاس پریولی و چې زه به اعدام سم، خو زه خدای تعالی خلاص کړم. په هغه ورځې چې ما ته ټاکلې وه د فاروق میاخیل په نوم څوک راغی چې چهارشنبې 15 بجې ستا د اعدام وخت دی. خب هغه ورځ چې ټاکلې په هغه ورځ چې زه غوښتم ولته خلاص سوې، ما په خپله باور نه درلودې. خو بیا زموږ کور خیرخانه کې و، هلته چې ورسېدم چې زه تر ډېر دوی ته نږدې سم، زما اولادو زما د خاوند زینه پېژندلم. ما ږغ وکړ، هغه ډېره و عجیبه صحنه وه چې اولادونه مې ژړل او د دوی حالت هم ډېر خراب و. بعد له هغه خب مکتب ته ولاړم، مکتب ته ولاړم په دې خاطر چې باز ویل چې کسان چې زندان ته ولاړه چې بیا مکتب ته ولاړه شاګردان و ډیر بد وزه کوله. دا دغه می کوله چې دا د زار غړه په څنګه وخرم چې بیا ولاړه سم مکتب ته شاګردان بسکی. خو سهار می ډیر عجل مال زه باید مکتب ته ولاړ سم. مکتب ته چې ولاړم خو شاګردان چې ولیدم دوی د اداره دروازه نږدې ماته کړې وه. زه په وژو واخستم او ژړا او چیغې او په هغه پسې سندرې شروع سوې، په هغه پسې رقص شروع سو په مکتب کې. خو دا ماته د دې ګرده د دې زندان ترخې ورځې راڅخه هېرې کړې په یو ساعت کې. چې شاګردانو ګاهې به خندل ګاهې به ژړل. خو بعد له هغه بیا دلته په کابل کې هم د دې مکتب څخه بیا قلعه شهادت ولېږلم. ډېر مشکلات مې بیا بېرته قندوز ته ولېږلم. قندوز ته چې ولاړم هلته زما د خاوند کورنۍ ډېر بد وضعیتونه بیې راسره کوله. بې سواده دي، په دې نه پوهېږي چې ازادۍ خواهي چی شي ده، وطن دوستي چی شي ده. او بر علاوه حتی په دې دوغونه وخت کې زما د کورنۍ حتی زما خپل مور زما د اولادو خبر چانه واخیستي.
اولادونه مو له خسرانو او یا د پلار له کورنۍ مو لرې وو؟
بېخي کابل کې وه، هېچا یې خبر نه واخیستې. فقط زما مشره لور هغه وخت د 14 کاله وه، مریم لیسه کې شاګرده وه، او زما کشر زوی می ده 4 کالو. نو په خپل دی خپل یو د بل کومک سره کو
په خپل ژوند کولای شوې د دومره وخت چې تاسو زندان کې تیرو
دغه سمې
دی. خاوند مو څنګه او چیرته وو؟
خاوند ګای دلی او ګای قندوز کې وو. خاخترو کې به قندوز لور دی به یوازې پاتې سو. مون ته پېښ ترغه چې زه زندان ته لور سم خپل اولادو ته می ترنینګ ورکړی وو چې یا به وژل کېږم یا به زندانی کېږم، تاسو به څه کارونه وکړي. خپل خدای څخه خبر شکر باسم، دوه خپل اولادو څخه ډیر په دې خوشاله یم چې یو ورځ هم د چا نه د ماما نه د کاکا د چا دروازې ته نه تللی.
اوس مو اولادونه چیرته دي؟ زده کړې کړې دي؟ کوم ځای ته رسیدلي؟
شکر الحمدلله ګرته په استرالیا کې دي، زده کړې هم کړې دي، ودونه هم کړې دي. نو زما چوپانی چې خلاص زم افغانستان ته برته راغلم.
څومره وخت کېږي چې بیرته افغانستان ته راغلي؟
په کال 2000 کې چې راغلم اوس 40 کاله اوسه.
شل کال مشول ښه. د طالبانو په دوره کې چې تاسو دلته راغلي و، هلته د همیش د پاره رانغلي بیرته ولاړې استرالیا ته؟
زه طالبانو په وخت کې چې رالم فقط کوشش میکو په درو میاشتې کې می دادم امید مکتب جوړ کړي. بیا دلې پاته سم داسې بعضې وخت زما خودندې نه کې یو مریضي سي، یو زه په خپله یو اولادو ته بادله دوه کاله یو کال باد و یا درې کاله باد ورسمه. نو دلې هم دامې وطن دی.
هغه وخت کې ځینې کسان وایي چې تاسو آن د سړکونو جارو کولو ته مجبور شوي او ماشومان له ښوونځیو هم وایستل شوي.
بله، هغه اول سر کې چې ما قصه وکړه چې اول سر کې کابل ته وغوښتم چې به چوروي ته ولاړ شي تحصیل ته، بیرته چې ولاړم زه د مدیریت څخه برطرفه کړی وم، بل څوک مقرر کړی وو. زه چې سهار مکتب ته ولاړم چې زما درې ماشومان په فایل باندې درولي وو، د حسن موقت په نوم یو سړی وو. هغه د شاګردان ته چې د دې ماشومان چې اول نمره دي په مکتب په صنفو کې دا ساسي حق خوړلې دي، بوټونه وباسي دوی وولې. بیا دوی د دې څخه سپارچې ورکړه، کلي ته د آلچین مکتب ته واستول. او زه فقط وظیفې څخه ګوښه کړم. خو بیا به دغه کې چې ته باید دغه د سجمی کار دي، ته باید ووځي سړک جوړ کړي. بیا به دا ول چې دا د غلامت خان کاکر لور ده، دا سې د دوی فیوډالان و دا حسنان داسې حکومت راغلی په دې سړک جوړی، سړک هم را باندې جوړو کی، پومبه هم را باندې ټول کړه. خو هر حالت ولی چغه خوړه و کوچنیان می ډیر وړه و. خو سړی سره چې به می خبر کول څوک د بجړله چې څوک دې خواته می کتل چې ماشومان می وړه دي او دا خلک چې دید از ما خسرګنیز ما اولادونه څوک نه ساتي. خو بعد لکه چې کابل ته تبدیل سمرالم، کابل ته بیا نو قسمت و چې زندان ته لاړم، یو څه ماشومان مې مشر لور می عقلن د 14 کال او مشر زیمی دی دواړه یوې ورته پلار او یوې مور ته خپل خواندي رونی وساتل.
هغه وخت چې تاسو د امید په نوم کوم خوانځای را منست کړ، هغه خوانځي بیا څومره وخت دوام وکړ؟ اوس هم شته کنه؟ هغه بیا بند شو.
هغه بند سوې نه دی. هغه مکتب کې مې ډېر مشکلات ولیدي. هغه خارجي کمیټې چې یو ناڅه پیسې راکولې، هغه هم په موږ ودرولې. بیا کرزي صاحب هم ځکه په شیرپور کې راکړه، ولې ګرد وزیرانو کې هغه وخت زه د 64 وزارت موینه وم، نو ګرد ته مځي کې ورکه کورونه. وخت کرزي صاحب زه وغوښتم، ما زه کور ته ضرورت نه لرم، ول کور نه لرم، ول خیر د خیمه کې ژوند کوم، خو زه د مکتب مځکې ته ضرورت لرم. بیا دغه مځکه راکړه، د معرف په چې دنن د باندې د کار کړی دی، دا مځکه مې تا تر کړې ده. بیا دا مځکه مې جوړ کړه، خیمې مې ودرولې. زما یو شاګرد و چې زمنونه اوس ولی دی د قندار، یو 12 خیمې درانیولي وراوړي و په خیمو کې مې دا مکتب جوړ کړ. بیا د ناروې څخه لوی جرګې قانون اساسي ته یو څوک د مالی ضابط په نوم چې د جهاد په وخت کې زه پیژندلم، از ما سره همکار و، هغه راله وای مال ته وزیر معرفې ته خو اوس هم خیمې لاندې ناست. بیا جدا تللی و هلته پوهنتون استاد شاګردانو پوښتنې کړي چې دا چیرې ده. بیا عکسونه وړي وه. بیا یو ډالر د شاګردانو ټول کړي وه چې بیا ما دا د مکتب تعمیر جوړ کړي.
هغه چې بیا لاړم ښوونځی دی، یعنی د خلکو نه پیسې هم په مقابل
کې، هغه وخت خو مفت و. بعد لغه چې زه کرزي صاحب سره برلین ته ولاړم په کال 2003 کې، بیرته رالم. هغه وخت قانوني صاحب وزیر د معارف و، د پوهنې وزیر و. بیا چې رالم هغه مکتب زما څخه واخیستې، د ګلالی بهرام په نوم بل څوک کې کښېنوله زما واس کې. بیا دغسې بیا پاتې سو. بیا بل ځای مې کار وکړ، فرزند د ملي پیوستون ستره مشاوره سم لوګر خوست پکتیا کې مې کار کوه. دغسې اوس نو دا 6 کال مې یو مکتب د تاجور کاکړ په نوم جوړ کړی دی، چې ابتدایي مکتب دی. هغه مې شخصي جوړ کړی دی. توکل په خدای چې تر کومې چلولی سم وبې چلوه.
دا خوانځای مو څنګه دی؟ په خپلو شخصي پیسو مو جوړ کړی که څوک شته دی چې تاسو سره مرسته کوي؟
تر اوسه هیڅ کومک نه دی کړی، په خپل شخصي پیسو مو جوړ کړی دی. نو وګورم چې څوک کومک کوي یا کنه کوي. دوستان سره څوک ځخ کې چې دا دي ستلاس نیسم کومک کوم.
بلې، یو اړیکه فکر کوم چې لرو اړیکه بر واخلو بیرته پښتنو سره. شو مهرباني وکړئ څوک لکم ځ څخه؟
السلام علیکم.
علیکم سلام.
تاسو ته تاسو خور میلمه ته سلام. د خور نه پښتنه ده کوم اوس چې وزي په صدا او خوان د غبل کده سره ده کته تاسو سره ده.
د پښتنه نه د غوریدون کړي کني ول وا چې اوس مو خوند تاسو سره دی، کبل میرمنې سره دی، او بل خبر ده چې وسم دند لري دولتي او کنه.
زه خو د اتکاله کې د دولتي دنده نه لرم. د روزګان څخه چرالم، بیا مریضوم، بیا با لغه دولتي دنده ماته دولت نه درا کړي. او خاوند مې په قندوز کې ژوند کوي، زه په کابل کې ژوند کوم.
او روزګان کې چې کله تاسو د پوهنې وزارت مشاور وئ، هلته مو کوم کلونو کې دنده ترسره کړي او څه کارونه مو هلته ترسره کړل؟
پېښ ترغه چې زه روزګان ته ولاړ سم، دغه د پارلمان د سیاسي روابط ستره مشاوره وم، د نیویارک یونیورسيټي سره مې کار کاوه. بیا کوچان ته چې کاندید شوم، بیا مې ونه ګټله، نو زه ولاړم پوهنې وزارت ته. هغه وخت فاروق وردک صاحب وزیر د پوهنې و. نو وردک صاحب اوس به زما ژغه اوري. نو ما ته چې وکتل، ما ته ویل خورې زه په دې چوکۍ چې ناست یم، تا ته چې وینم زه ډېر شرمېږم، مال ولې خدای دینه کې. ول خورې ته چې د پاکستان لاړې، تر کومو ځایو تا مکتبونه جوړ کړي و؟ هر ځای به ولاړم چې تا مکتبونه جوړ کړي و. دلته مشاوره سه. بیا ما ورته چې وزیر صاحب یو خبره چې دا څو کاله زه مشاورم د پارلمان، د دې روزګان د ولایت څخه شاګردان پوهنتون ته نه راتله. دا ولې دا ولایت داسې پسمانه دی؟ د دوی په بودیجه بل ځای ته ورکول کېده. نو دوی داسې تر شا ماته ول روزګان کې لیدلې دي که یا مالیه. خو د افغانستان په نقشه کې دا وزیر صاحب که یا ول و، ولې یو مفتش ته ول ورسه ته روزګان تفتیش کول، هغه زوفو کې په شفاخانه کې دی او ته وایې زه ځم. مال ځای ور ولاړ سم چې دا خلک وینې د نږدې. بیا روزګان ته ځي، یو میاشت هم که تیر کې ډېره خبره. مال وزیر صاحب توکل په خدای، بیا زه په خپله دا طلب ولاړم روزګان ته. او خو روزګان ته چې ولاړم، ډېر ستونزې هغه خلکو درلودې چې په دې یو ساعت دوه ساعت کې دغو، یعنی نه د کادرونو نه درلودل، مشکل خلګې ټوله لیوال وده تعلیم تربیه هغه چې ول چې هغه خلګ نه غواړي تعلیم تربیه هغه ګرده دروغ و په خپل خلګ زما سره ډیره همکاري کړې ده حتی تر اوسه ما تلیفونونه کوي وای ته چې لاړې برته وای معرف پسینه پروت او ته برته وای راسه حتی تر اخر چې ګرځې سه به ما بری په اخر کې خلګ خواهش وکړي چې دا د ولی پس فتراکه زه چې ګرځې سه وښتم ما ته ول چې خوري نه ته استاد راسه په دې پزر غلیم اتیا نفر نو ناسه زه په دې ځای کې چې شاو شیطان تر تکړي ول تا په دې روزګان کې څه کړی دوی د شت سره خبر نه کوي راغلي دوی دا د ولی پس فتراکه نار نه ګرځ او غړ ګرځ شې مقرره مال اوس خو زه د جای دغه جایزه ورسوم کای چې حالته مده سينار نه تغیر ور کړی دي نو ښه خاطر زین لرم ډیر ښه خاطر لرم ورې مې دونه وکولې چې فرزن لاس شاګردان لارسي ترکمنستان ته تحصیل ته اول اپلوچ کانکور امتحان میالته واخیسته لاس نفر مصر ته ولې جل لاس نفر ترکیه ته بیا د سکالرشپ راکی د دغه امریکایي دغه څخه پانتون څخه هغه کې شکر شاګردان رااله
ظرفیتونه و چې تاسو بهر هیوادونو ته ولېږئ یا په کابل کې هغوی مشت شي زده کړې وکي
دا څه و چې ظرفیتونه پدې چې د ولایتونو چې دی ډېرې ولایتونه چې ما په خپل هغه وردک صاحب ته ولیکل چې پدې کې څه مشکلات دي هغه ډېر ستونزې دي یوازې کاشکې یوازې د طالب ستونزې وای یواز د طالب سونزی نه و نور سونزی هم و چې هلته نه غواړي چې کترونه باید وسی دا خلک باندې دغه سی ظلم دی وچلې دغه سی په پټو سرګو وساتي خدا کسان چې لار هلته امتحانونه ورکړه او دا کانکور ته رااله یعنی ما غو څه داسې ډیر سخت امتحان وخصي چې ولسوالي څخه رااله او دې امتحان ورکی رااله او الحمدلله اوس کامیاب سی به هم دی نو زما عقیده دا بل پلان می داوی چې ما وردک صاحب ته خبري وکړه مال دغه ولایتونه چې د زنګ د جنگ اول خط دی او دی کډرونه نه لري مشکول شي د هر ولایت څخه د ووم سم څخه تر دولسم سلسل شاګردان راوړو دلته شلېریا ورته جوړ کو ش دغه مکتبونه ورته جوړ کو چې دا الکون کې تغییر راسي مشکول شي چې هلته په شوز کې هم تغییر راوړو په انجونی کې ولې چې ما په روزګان کې د دوه میاشتې لپاره یو انګلیسي کورس جوړ کړ هغه ته یو باید لمراتلم زی چې ولیدم دغه الکون ثابت ده د دې سبا سو چې لاس د انجونو مکتبونه هلته جوړ شي
نو انجونو مکتب هلته غوښ کینو
انجونو مکتب انجونی چې په جام صفه ویلی په کور کې ناشته وي چا نه پرشل باید لکه ما مشران میرا دعوت کړ د دوی پلانونه بیا دوی اجازه ورکړه چې باید زن نارینه معلمان ورته مقرر کړم نه وخت یو شزل ته کار کوي هغه په یوه چې شزم یو نارینه غوندي کار کوي او شپه دلسوزی کار کوي افغانستان خلک شکر الحمدلله ګرده مسلمانان دی په خپل شوبت پیږي خو شرط دا دی چې څوک په اخلاص کار وکړي په صداقت کار وکړي
یو اړ کې به له هلمند دره واخلو وګورو چې څوک دی مهرباني وکړي
علیکم ورحمت الله وبرکاته
علیکم سلام څوک
سلام غیر رحم الدین من دلمن ولا خبر کنی
ولا رحم الدین مهربانی
سلامونه نیکی له احترامات اول تاسو درنیا او قدر ملي ملمنه ته او فوریدون کو ته او کار کو ته ولاند کوم
علیکم سلام
الله سوم شدا چې ته وړي مرمن له راو دا چې یو مور درو چې غیر دی رسول سره سره به هم خپل حق قدوام ورکړي دي د خورکی سیمه دا پښتنه ده چې د سولی په اړه کوم فعالیت کړی دی کنه دې کړی او
خغلی رحیم الدین په دې اړه پښتنه وکړه چې د سولې په برخه کې مهم فعالیتونه ترسره کړي کنه تاسو یو فکر کوم د هغه دوه مېرمنو په ډله کې وای چې روسیې ته ولاړې د سولې په مذاکراتو کې مستقیمه توګه دخیل وای څنګه مو وغوښتل تاسو ته بلن لیک راستول شوی بو که په خپل ولاړې مهرباني
ترستی وخت چې ما پارلمان کې کار کاوه نو هلته خو تاسو پوهیږئ چې دا وکیلان او سناتوران سیاسي تحفظ لري نو ما د سناتوران سره خبرې کړې چې راسي موږ په سوله باندې کار وکړو چې ما ته تلیفون وکړي چې یو ور کارځای سي غوښته بیا چورې ورلمه ډیر مهرباني وکړه دلته خور کښې نه د ګرد په مخ کې ول دا ول څوک ته چې د سولې ژغې پورته کې سوري بیرغ خو په دې کې ډیر وټه کول سو نو ما ته چې خورې اوس اداره مې وخت تیر سو بیا د ملاوتره چې بیا ستا کار شروع وس پاسپورت تم راول چې لاړم بیا ول چې خوري دعوت سوي روسي ته دا چې د دې د سلکلن دوستی په دغه کې وسنګ ته طالبان مشران عمل ترازی په دې باندې خبري با بیان واخ لاړو نو قسمت سوي
ډیره مننه اغلی تجوار کاکر چیز مونږ بلنه مو و منله استودیو ته راغلی او درنو اوریدونکو ستاس نه هم مننه کوم چې تر دې دمو را سره ملتیا وکړه
او زه هم په اخر کې مننه کوم چې تاسو هم زمو وسغه معلم او ستاسو سره څو دقیقې خبرې درلودې ستاسو هم ډیره مننه
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو